سهار نه بجې شوریدونکو نن د چهارشنبې یا شورو ورځ د 2013 زیږدیز کال د دسمبر میاشتې 11مه نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې اولنۍ خبري ګړی سلام پښتونخوا کې درته زه هارون بادشاه سلامونه وایم. په خبرونه کې د هغه رپورټ په اړه اوري چې په پاکستان کې د لادرکه کسانو د مسلې څېړلو لپاره د دې هېواد د مرکزي حکومت لخوا جوړ کړل شوې یوې کاري ډلې یا ټاسک فورس د پېښور هایکورټ ته وړاندې کړی دی. دغه راز د افغان ولسمشر د هغه څرګندونو په هکله چې له امریکا سره د امنیتي تړون پر مسلې کړي دي یو رپورټ او یوه مرکه دروړو. د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د بلوچستان د وروستیو بلدیتي انتخاباتو په اړه د دې سبیل دوه تنو سیاستوالو سره شوې مرکې هم درته اورو. خو پیل د خبرونو لکوو چې زما همکاره انیسا اجمل وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی په پیښور های کورټ کې دا وړاندې کړل شوی د یو رپورټ تر مخه په تیرو څو میاشتو کې د خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو په جیل خانو کې شاوخوا 200 کسان بخنه غواړم لادرکه کسان منتقل کړل شوی دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په امریکا تور لګوي چې د امنیتی تړون د لاسلیک کولو لپاره پر دوی فشارونه زیات کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د کانګرس د غونډو نه غوښتلی چې پر ایران دې نوي بندیزونه نه لګوي. او اوس د خبرونو تفصیل. په پېښور های کورټ کې د وړاندې کړل شوی د یو رپورټ تر مخه په تیرو څو میاشتو کې د خیبر پښتونخوا او د قبایلي سیمو په جیلخانو کې خواوشا 200 لادرکه کسان منتقل کړل شوی دي. د مشال ریډیو خبریال وایي چې د لادرکه کسانو په اړه د جوړ کړل شوی د کاري ډلې یا ټاسک فورس رپورټ چې پرون په پېښور های کورټ کې خپور شوی پکې ویل شوی چې په دغو 200 کسانو کې خواوشا 600 او 300 کسان د خیبر پښتونخوا او د شپېتو زیات د قبایلي سیمو بندیخانو ته منتقل کړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ د پاکستان سپریم کورټ حکم ورکړی چې په اور ورځو کې دننه ټول لادرکه کسان عدالت ته وړاندې کړل شي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی چې له امریکا سره د امنیتی تړون له لاسلیک کولو ډډه کړې امریکا یې بیا تورنه کړې چې د امنیتی تړون د لاسلیک لپاره پر افغانستان فشارونه اچول پیل کړي دي. حامد کرزی له یو فرانسوي ورځپاڼې سره په مرکه کې چې د نهې پر ورځ خپره شوه دا خبرې کړي دي. امریکایي چارواکو تر اوسه د ولسمشر کرزی د دغه تورونو په اړه څه نه دي ویلي. خو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز ډوبلز پرون ویل د امنیتی تړون په لاسلیک کېدو کې ځن به اندېښنې زیاتې کړي او هم به د افغانستان پر اقتصادي چارو منفي اغیز وکړي. بلخوا د افغانستان د کورنو چارو وزارت وایي د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو تر وخته به په هغو سیمو کې امن ټینګ کړي چې پکې په اوس وخت کې ناکراری زیاته ده. د کورنو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی پرون په کابل کې په یو خبری غونډه کې ویل چې په یو شمیر ولایتونو کې عملیات تیز کړي او خلکو ته یې ډاډ ورکړی چې انتخابات به د امنیت په فضا کې ترسره شي. د شمالي وزیرستان په میرلي کې د یوې ټولنې اکشن کمیټې په مشرۍ د ځایي اولس لخوا د بجلی د لوډ شیډنګ او پولیټیکل انتظامی پر ضد احتجاج نن په 5مه ورځ هم دوام لري. احتجاج کوونکو نن مشال لیډیو ته ویلي چې انتظامی دوی ته بجلی بند کړي چې له وجې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د یادې ټولنې مشران وایي تر څو چې غوښتنې نه وي پوره شوي تر هغې به خپل احتجاج ته دوام ورکړي. په بلوچستان کې د تیر خالی پروس تر بلدیاتي انتخاباتو وروسته ځینې ګوندونه تور لګوي چې د 11مې مئی د ټول ټاکنو غونډې په بلدیاتي انتخاباتو کې هم درغلی شوي. په بلوچستان کې د جمعیت العلماء اسلام پخوانی صوبایي سینیئر وزیر مولانا عبدالواسع وایي چې د دوی ګوند په خاروالۍ یا بلدیاتي انتخاباتو کې ښه کامیابي ترلاسه کړې ده او پر اوسني صوبایي حکومت یې تور پورې کړی چې په ټاکنو کې د دوی خلاف سرکاري مشینري کارولې ده. نوموړي د مشال ریډیو سره په مرکه کې د خپل ګوند کامیابی په ډاګه کړې. بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د بلوچستان صوبایي مشر عثمان کاکړ مشال ریډیو سره پرون په خبرو کې وویل چې د دوی ګوند په پښتني سیمو لکه کویټه ښار، پشین، چمن، کلا سیف الله او په یو شمېر نورو سیمو کې د ښارګوټو او ضلع په کچه لوی اکثریت کې کامیابه شوې ده. خو حکومتي ګوندونه بیا وایي د بلوچستان او پاکستان په تاریخ کې داسې پر امنه او شفاف انتخابات تر اوسه نه دي شوي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د کانګرس د غړو نه غوښتلی چې پر ایران د نوي بندیزونه نه لګوي، ځکه چې د نړۍ طاقتور هیوادونه د دې هیواد د ایټمي لانجې د دایمي حل لپاره هڅه کوي او د هدف ته د رسیدو په لومړي ګام کې له تهران سره شوې موافقه عملي کوي. جان کیری پرون د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو ته وویل چې دی غواړي چې د امریکا استازي او سیړونکي خپل کار ته دوام ورکړي.
کله چې موږ خبرې اترې کوو او کوشش کوو چې یو هر اړخیزې موافقې ته ورسیږو چې زموږ ټولې اندېښنې لرې کړي، یو مهم حقیقت شته او هغه دا چې د ایران ایټمي پروګرام به پر مخ لاړ نشي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راسته هم وویل چې که د اعتماد جوړولو لپاره هغه موافقه چې تیره میاشت په جنیوا کې وشوه سمه نتیجه ورنه کړي، د امریکا حکومت به له کانګرس وغواړي چې پر ایران نور بندیزونه ولګوي. اور اس ته خبردار چې په عراق کې پرون د شیاګانو په یو زیارت ځانوجون کې برید شوی چې پکې یو لستنه وجل شوی دی. ریپورټونه وایي دا برید چې د بغداد په شمال ختیځي سیمه باکوبا کې د ابو ادریس په زیارت شوی پکې نو لستنه جوبل شوی هم دی. په یاد برید کې هغه خلکو ته هم زیان رسیدلی چې د هغه وو شیاګانو په مرګ د خفګان لپاره راټول شوي وو چې د نهې پرواز وختي په باکوبا کې وجل شو. د ملګرو ملتونو د ریپورټونو تر مخه په عراق کې سخت کال په فرقیز تشدد کې د 8000 زیات کسان وجل شوي دي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې پکې د نورو ترڅنګ د دې موضوعاتو په اړه تفصیلي معلومات ترلاسه کوي. په پاکستان کې د لادرکه کسانو مسلې سیړلو لپاره د هیواد د مرکزی حکومت لخوا جوړ کړل شوی یوې کاري ډلې یا ټاسک فورس په یو رپورټ کې ویلي چې د 1300 میاشتو په موده کې شاوخوا 200 لادرکه پاکستانی وګړي د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو بندیخانو ته انتقال کړل شوی دي. افغان ولسمشر حامد کرزي پر امریکا تور لګولی چې د امنیتي سند د امضا لپاره د استعمارګرۍ له چلن څخه کار اخلي. د افغانستان د چارو یو پوه وایي ولسمشر کرزي هڅه کوي چې د افغانستان د راتلونکي د امنیت او ثبات لپاره له امریکا پاخه تضمینونه ترلاسه کړي. پښتونخوا ملي او عامي ګوند دا کوي چې د بلوچستان په وروستیو بلدیتي انتخاباتو کې د صوبې په پښتني سیمو کې اکثریت چوکۍ ګټلې دي. د دې ګوند یو صوبایي مشر وایي د امن لپاره به کار کوي او حکومتي ادارې به له فساده پاکوي.
مور دا غواړو چې مور اول وار امن قائم وکړو. دویمه چې کم دلته د رشوت خوري او کرپشن کم مضبوط بنیادونه ایښي دا ختم کول غواړو.
او په کراچۍ کې یو شمېر پښتانه هنرمندان ژوند کوي چې دغه ښار مسافر پښتنو ځوانانو ته د موسیقۍ آلات غږول ورزده کوي.
زما په خپله باندې 15 شاګردان دي، هغه څوک مرباب زده کوي، څوک هارمونیم زده کوي. په وطن کې دغه د روزګار مسله ده، الله سره پابندې.
په سلام پښتونخوا خبرونه کې خوږې سندرې هم اوري له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو د دې رپورټونو تاسو ته تفصیل اورولو مخکې ورزو اسلام آباد ته خپل خبريال ته ملګري ته تسلیم شي وایو. او داسې خبرونه دي چې پېښور های کورټ ته یو رپورټ وړاندې کړل شوی دی دغه پاکستان کې چې کوم د لادرکه کسانو موجوده مسله ده، د هغې د سیړلو لپاره د پاکستان مرکزی حکومت یو ټاسک فورس جوړ کړی. نو هغوی وایي چې خپل یو رپورټ د پېښور های کورټ ته وړاندې کړی دی پرون. نو تاسو سره په دغه اړه څه معلومات چې دغه رپورټ مهم ټکي څه دي؟
جی ډیر مننه هارون بچا چې تاسو په دې موضوع باندې ما سره خبرې کوي. هارون بچا زه به تاسو ته به دا ووایم چې یو طرف ته په اسلام آباد کې په سپریم کورټ کې د لادرکه کسانو په حق لا اورېدنه پرون روانه وه او دا غي فیصله هم راغلی ده. بل طرف ته د وفاقي حکومت لخوا د لادرکه کسانو د درک معلومولو یا د غوی را پیدا کول لپاره یو ا دغه جوړ کړی شو وفاقي ټاسک فورس نوم یو. نو هغه تیر ورځ د پېښور های کورټ یو رپورټ وړاندې کړی دی چې پکې ویلي دی چې 200 لادرکه کسان دوی پیدا کړی دی چې د فاتا او د خیبر پختونخوا په مختلفو انټرمنټ سنټرو کې چې دی هغه موجود دی او دوی په دې رپورټ کې ویلي دي چې دغه لا درک کسانو د خپل خپلوانو سره د ملاقات لپاره هم بندوبست کولای شي. په دې موخه چې کله ډیپټي اټارنی جنرل د پېښور های کورټ یو بینچ ته دا رپورټ وړاندې کوو په دې باندې کمچی د دریو کسانو مشتمل بینچ ته دریو ججانو باغی کې فصیح الملک جسټس او جسټس مسرت هلالی او محمد ادریس دوی ڈپٹی اٹارنی جنرل ته ویل چې دا خو ډیره سنگینه مسله ده. دلته درک کسانو چې د سو مدیر راسي په خیبر پختونخوا د پاکستان خلک ورک شوي دي باید چې دغه کمچی بندي خانو کې بند خلک دي چې دغه خوش کړی شي. په دې موقع چې دغه بینچ کم دی نو ڈپٹی اٹارنی جنرل ته ہدایت وکړو چې په فوری توګه دی د دې لپاره اقدامات وکړي شي او د جنوري د 14 نیټې پورې دی عدالت چې کوم په دې سینټرو کې انټرمنټ سینټرو کې یا پفاټا کې کوم خلک موجود دي داوی متعلق دی او رپورټ وړاندې کی هم بچا ته پتا سول تي او شمیرا لګوې مې چې پدې کې شپک سوا او دریسلوی چې کوم دینه غره خیبر پختونخوا په مختلفو علاقو کې بند دي او دغه شان تیری سلور شپېته چې کوم دینه هغه د فاټا په مختلفو ځایونو کې بند دي.
دا تاسو ته انټرنمنټ سنټرز وای دا د کومي حکومتي د کیتخانی دي بندیخانی دي؟
او بالکل دا حکومتي کیتخانی دي. په دې کې چې نو په فزاګټ سواد کې دا پاغي کې تقریبا 200 کسان دي یو پنتوم یو اداره دا هغه کې چې نو یو سل 15 کسان دي لکه مروت کې چې کوم دا نو پاغي کې 300 او یو دیرش کسان دي. کوهات کې د غژنتي یو حکومتي بندیخانه ده چې پاغي کې 15 دیرش او په ملکن کې 100 او دا دغه شان دي د فاټا کې ټوټل چې دی هغه سلور شپېته چې کوم دی هغه کسان دي.
صحیح شو ډیره مننه کور دی ودان.
د مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پوکم یو لس بجې
حجرا
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجې
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجې
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجې
شال او شملا
په پوکم 4 بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په 4:30 بجې.
اوریدونکو سرازو د افغانستان په اړه رپورت ته افغان ولسمشر امریکا تورن کړی چې د امنیتی سند د امضا لپاره د استعمارګرۍ له چلند څخه کار اخلي. جمهور رئیس کرزی له یوې فرانسوي ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي امریکا د دې لپاره چې افغان حکومت له دغه هیواد سره امنیتی او دفاعي سند لاسلیک کړي بېلابېل ګواښونه کوي او دا د یو استعمارګری چلند ښودونکی ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستۍ یوه میاشت کې څو مهم امریکایي چارواکي له هغې ډلې د امریکا دفاع وزیر د امریکا د ملي امنیت سلاحکار او د افغانستان او پاکستان لپاره امریکا ځانګړي استازي جیمز ډوبینز افغانستان ته سفرونه وکړل. صفی الله ستانګزې په ډیړه له کابل رپورټ راکوي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی له یوې فرانسوي ورسپانې سره په مرکه کې امریکا تورنه کړه چې د امنیتی سند د امضا په سر د یو استعمارګر قوت په څیر چلند کوي. جمهور رئیس کرزی له فرانسوي ورسپانې لیمون سره په مرکه کې چې د دوشنبه پروس خبره شوه د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکا د یو استعمارګر قوت په څیر چلند کوي وویل چې دقیقا همداسې ده. د دې سند له مخې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل قانوني کیږي او د پوځي هډو شمیرې هم مشخص کیږي. ورسپانې د ښاغلي کرزی له قوله لیکلی چې وای په تیرو ورځو کې چې ما څه اوریدلی او څه مې چې مخکې اوریدلی دا یو پخوانی استثمار دی. ښاغلی کرزی همداراز ویلي چې امریکایي چارواکي په افغانستان کې د ماشونو د بندولو کورنۍ جګړې ته د هیواد د وردننه کولو او یا د یوې ناامني فضا د رامنځته کولو ګواښونه کوي. د افغان ولسمشر لخوا امریکا متحده ایالاتونو باندې نوي تورونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې په څو وروستیو ورځو کې د امریکا لوړ پوړي چارواکي له هغې ډلې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د افغانستان پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډابنز او د امریکا د ملي امنیت سلاحکار سوزن رایس افغانستان ته سفرونه کړي دي. که څه هم چې د امریکا دفاع وزیر چک هیګل افغانستان ته په سفر کې له ولسمشر کرزی سره نه دی کتلی خو جیمز ډابنز او سوزن رایس دواړو له ولسمشر کرزی سره د امنیتی سند د لاسلیک کېدو په سر خبري کړي. چک هیګل امریکا ته په سفر کې ویلي و چې د افغانستان دفاع وزیر ورته د امنیتی سند د لاسلیک کېدو ډاډ ورکړي خو ولسمشر کرزی د دې سند د لاسلیک لپاره په وار وار په خپل شرایطو ټینګار کړی دی. د کرزی او امریکایي چارواکو ترمنځ د امنیتی سند په اړه ناندرۍ په داسې حال کې روانې دي چې ولسمشر کرزی په روانه اونۍ کې ایران ته سفر وکړ او د اونۍ په پای کې به هند ته ځي.
د سفیر الله ستانکزی رپورٹ مو اوریدو. هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو، سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر براک اوباما د جنوبی افریقا په سرخار جوهانسبرګ کې چې دغه هیواد د پخوانی ولسمشر نیلسن منډیلا د ویر په مراسمو کې ګډون درلود، په همدې مخه دغلته لورغلی افغان ولسمشر حامد کرزی سره یوازې مصافحه وکړه او د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتی تړون موضوعي ورسره یاد نه کړه. بلخو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي بخنه غواړم. اوریدونکو، دا خو دیو رپورٹ مرکه هم په دغه موضوع زمونږ همکار نوریاس نوری د امریکا او د افغانستان ترمنځ چې کوم امنیتی تړون دی او د ولسمشر چې کوم د امریکا باندې وروستي تورونه لګولې دي د استعمارګرۍ په افغانستان، نو په دغه اړه زمونږ همکار نوریاس نوری په فرانسې کې میشت له یو افغان کارپو اکبر وردک سره مرکه کړې چې تاسو اوریدو ته بوله.
امریکانو باندې اعتماد د لاسه ورکړی دی او دی غواړي چې باید داسې تضمینونه ترې واخیستل شي چې د خپلو تعهداتو د عملي کولو لپاره په راتلونکي کې کوم پروبلم په منځ کې نه وي.
یعنی فکر نه کوئ چې امریکا چې په دغه شکل باندې دی تورنوي دا به د دواړو هیوادونو په اړیکو کې یو نوی کړکیچ راپورته نه کړي، یا په خپله د ده او د امریکایي چارواکو ترمنځ به دا کړکیچ زیات نه شي چې هغه د افغانستان په ضرر تمام شي؟
کزی د امریکا د رهبری ترمنځ یو ډول جګړه روانه ده. هر یو لوري غواړي چې زیات امتیاز لاسته راوړي، او ولسمشر کزی په دې باندې ښه پوهېږي چې په قوي موقف کې دی او د امتیاز د اخیستلو هیله لري.
کرزی وایي چې امریکا یو رواني جنگ پیل کړی دی، یعنی په موږ باندې فشار راوړي چې باید دغه امنیتي تړون لاسلیک شي، او ګواښ کوي چې چیرې دا نه لاسلیک کوي ټول ځواکونه وځي له افغانستانه د کورنۍ جګړې د پیلېدو خطر شته، پیسې در باندې بندوي دي په وینا او دغسې نور ګواښونه کوي. څه فکر کوي چې کارځای د دغسې مسایلو یادونه کوي په ښکاره، دا به د امنیتي تړون د لاسلیک په وړاندې نور خنډونه هم راپورته نه کړي؟
زه تاسو فکر کوم چې دا تړون په هر حال باندې امضا کېدونکی دی. امریکان په رښتیا هم په ولسمشر کرزی باندې فشار اچوي چې څه وکولی شي چې په داسې ډول باندې په امضا کړي چې د امریکانو ټول منافع په کې ساتلې شوي وي، او ولسمشر کرزی دې ته نه دی آماده، ځکه چې ولسمشر کرزی په دې پوهېږي
امریکا مخکې له عراق سره هم ورته تړون لاسلیک کاوه، په شرایطو سره جوړ رانغلل د عراق له حکومت سره، بلاخره ټول ځواکونه یې له عراق وویستل. فکر نه کوئ چې که چیرې دغه ناندرۍ په دغه شکل باندې دوام وکړي، آیا امریکا به بیا دې ته اړ نه شي چې له دغه تړون نه بیخي صرف نظر وکړي او له افغانستان ټول ځواکونه وباسي لکه څنګه چې ګواښ هم کړی دی؟
عراق او د افغانستان د ستونزو په منځ کې یو کلي تفاوت شته دی، ځکه چې په عراق کې اصلي ستونزه دا وه چې عراق یو لوی نظامي قوت جوړېده او حتی دا امکان موجود و چې ډېر زره اتمي وسلې ته هم لاسرسی ولري، او دا په سیمه کې په تېر تېر د یهود امنیت لپاره ډېر لوی خطر و. امریکایان وکولی شو چې د عراق ټول نظامي قوت مات کړي، په دې شان باندې دوی خپل هدف ته ورسېدل. نور یې د پاتې کېدل لپاره ډېر یو عاجل او اهم ضرورت نه و، مګر په داسې حال کې چې افغانستان کې دوی درته موجودیت ته ضرورت لري، ځکه که امریکا د افغانستان ووځي دا سیمه یې ټوله د لاسه ووځي. تاسو متوجه یاستئ چې ولسمشر کرزی د نږدې وختو کې هند ته سفر کوي او ایران ته هم سفر کړی و. که چېرته دا محور افغانستان، هند او ایران چېرته تشکیل شي، په دې حال کې دغه سیمه ټوله د امریکایانو د لاس نه وتونکې ده. امریکایان په دې خبره باندې ښه پوهېږي، او زه فکر نه کوم چې دوی وکولی شي چې خپل غوښتنې سلسله کړي په افغانستان په رهبرۍ باندې تحمیل کړي.
پر امریکا د افغان ولسمشر حامد کرزی د ورستیو تورونو په اړه مو د افغانستان د چارو لپو اکبر وردک سره زماد همکار نوریاس نوری مرکا اوریده.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو، په بلوچستان کې د جمعیت علماء اسلام پخوانی صوبایي سینیئر وزیر مولانا عبدالواسع وایي چې د دوی ګوند په خاروالۍ یا بلدیاتي انتخاباتو کې ښه کامیابي ترلاسه کړې ده، او پر اوسني صوبایي حکومت تور پورې کړ چې په ټاکنو کې د دوی خلاف سرکاري مشینري کارولې ده. نوموړی دا څرګندونې د مشال ریډیو له همکار قاسم خان مندوخیل سره په مرکه کې کړې چې اوریدو ته تاسو را بوله.
بلکې تاسو معلومه ده چې د حنائی الیکشن په دغه وجه ملتوي شو چې دومره قدر په ښکارا باندې په زور زبردستي باندې افسران مشنډي ګرد دغه لپاره استعمالېده، دا د چیف سکرټري بلوچستان هغه الیکشن ګرڅکاره کینسل نو په نورو ریزو کې هم دغسې صورتحال ازداو کې ډېر صورتحال خراب، لیکن مجموعي طور جمعیت خپلی خپلې حلقې تقریبا برقرار وساتی، لکه قلعہ سپلا، لکه روب، لکه بارکان، زیارت اور کم علاقوں سے ہجمت کامیاب سو بیچ کلار کی دیر دعو گٹل حالات کے اوپر دیکھو برسان پہ حکومت کی ہجمت دیر سے کامیابی تلا سکتے پر
او سر سر لدل کتاس چې وصول د په ځلې حساب باندې یعنی په ځلې لیول او کچه باندې جمعیت اسلام بریالیتوب اخسی دی که په
دا د دې کوشل دغه کوشل د نیمه نیمه کله خلک د ټون د وړو ولتا دا سړي هغه خو بيخي ډیر زیات دا لري دا د ډیسټریکټ کوشل په صد باندې
خو پښتونخوا ملي پارټي بیا داوا کوي چې د ټاون په حساب باندې د ښارګوټو په حساب کې د هغوی کامیاب ډیر دي
ټونونه په برښنا کې دونه اهمیت نه لري لکه د شټک کونسل چې دی ځکه چې ټون دونه اهمیت دغه نه بهر حال په ټون کې پوه
نو جمعیت العلماء اسلام چې له تیرو په یو حساب له تیرو 1500 کلو په حکومت کې دی نو ولې په شهري سیمو کې جمعیت العلماء اسلام پرمختګ ونه کړ
نو هغه دوی په شهري سیمو علاقو کې موږ سره د اندي کې ځکه چې زیاده تر پر ریډیز پر پولینګو باندې پولینګ شیشنو باندې هغه کې زموږ د خلکو دونه قدر دا نه وي
په بلوچستان کې د جمعیت العلماء اسلام په خوانی صوبایي سینیر وزیر مولانا عبدالواسع و چې په دغه صوبه کې د شو وروستی او بلدیت انتخاباتو په اړه یې زما د همکار قاسم خان مندوخیل پوښتنې ځوابولې. اوریدونکو، د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د بلوچستان صوبایي مشر عثمان کاکړ بیا وایي چې د دوی ګوند د دې صوبې په پښتني سیمو کې د ښارګوټو ضلع په کچه لوی اکثریت ترلاسه کولو کې کامیاب شوی دی. د ده په خبره د کوټې ښار د میر چوکۍ ګټلو لپاره هم اکثریت ته نږدې شوي دي. له نوموړي سره بیا هم زما همکار قاسم خان مندوخیل مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
تاسو ټولو ته معلومه ده چې دغه الیکشن چې د پخوانیو الکبندیانې چې سترګې دي د دې واډوغه د میټروپولیټن میونسپل کارپوریشن میونسپل کمیټیانې ډیسټریکټ کونسل غا بیا د واډوغه دا پخوانی حکومت کړی وې چې انکیای د بدنیتۍ پر بنیاد باندې بیا سولی پر بنیاد باندې دا کړی وې. خو خیر موږ په دا غوښته سیاره دا د برابرۍ پر بنیاد باندې په ټولو صبح کې په کار کې دا کې بندیان وې شاه نه سو بیا وټر لیستونه دونه خراب کړی وو چې یو کلی په بل کلی کې اچول یو وینن کو سره بل وینن کو سره تر دې ویزې لې وټر بل دې ته وړو. خو خیر مقابله ته زانا ماده و موږ پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ موږ خپله تیاری کړې وه موږ د الیکشن کې برخه واخیسته په نتیجه کې ولس په زرګونو په لکونو ووټونه موږ ته راکړل. موږ د ولس ستاسو د ریډیو په ذریعه باندې د ټولو کور ودانۍ کو د جنوبي پښتونخوا له دغه دغه جواخې له لکپاس جواخې له سویزه بیا هغه تر کولو پورې بارکانه پورې او بیا تا کټو ډبره پوری تر شرانی پوری سمبازه پوری.
نو اوس چې پښتونخوا ملي پارټي د بلوچستان په پښتني سیمو کې لکه ساسو په خبره دومره غټ اکثریت وړی دی د چیرمینانو یا د نازمانو او د دې سره چې په ټاون کمیټیانو کې مسران راځي د دې لپاره پښتونخوا ملي پارټي څه پلان لري؟ یعنی دا به د زړو حکومتونو په څیر باندې وي که تاسو یو نوې ایجنډا یو نوې پلان ورته لري؟
قاسم وروره موږ ګسره د یولس مې په مې کې ایجنډا پیش کړو د ولسته د ووټ لپاره او د راتلونکي حکومت لپاره. نو هغه ایجنډا څه ده یا هغه خبره چې دغه زموږ په بلدیاتي الیکشن کې نه موږ دا غواړو چې موږ اول وار امن قائم وکړو. هر قسم لکه وایانه چې دی دا وزر څه دي او دا نسلي بنیادونه باندې دلته کېږي خلک وزر کېږي اغوا بره تاوان غلاوی ډاکی لوی لیاری د روډونه نیول سارونه دا امن مر راوستر غواړو مر اور امتدان دوه مدد چې مر دا هیڅ په خانی حکومتونو چې کم دلته د رشوت خوري او د کرپشن او د بدرنوانی او د خراب پروري او کم مضبوط بنیادونه یې شوې د غلا او د شوکې دا ختم کول غواړو. زموږ په هغه صوبایي حکومت کې د بلدیاتي حکومت کې بم زموږ مایر ډپټي مایر زموږ چیرمینان زموږ ټول کونسلران دا به رشوت خوري نه کوي. د رشوت خوري بیخ به بایست د غلا او بیخ به بایست په حکومتي سطح باندې یا دا ولسی نمائندگان چې درم دا د سمو د شلو به په کار دی سین و هر چا ته ورسو و هر کور ته نلکی و به ورسو تعلیمي نظام سخت تباه کړی دی په سر کې 50 سکولونه په خوا بند وو په سر کې ابتدایي ډېر وکړ د شپېته د تراویا مشران سکولو ته نتلو دا سکولونه به ټول خلاصېږي او خلاصېږي دی اوس مشران به ټول حاضر هسپتالونه ډاکټران دوایان به د ځان په خدمت کې راځي اور وہ سارا صفایا نے برا جی ٹریفک نظام انتہائی خراب سعودی پٹرول ملک واڑے واڑے شہروں نے دی تے تصور نہ سکے والا سمول واڑو صفایا نے سمول واڑو کما
خود جمعیت علماء اسلام پخوانی سینئر وزیر مولانا واسیل مشال ریڈیوسر په خبرو کې وویل چې اوسنی حکومت د بلدیاتی انتخاباتو کې له دوی سره درغلي کړې ده یا حکومتي مشنری د دوی په خلاف استعمال کړې ده
په کار د دې سیما واسي وار بل وار راو والے پروګرام ته دې د نشاندې کې زب جواب یې او زب د دې د جاتوب نشاندې کوم دې په جواب راته وي حکومت زموږ د جاتوب دوی کې کړی ته دا یقین کول څه کنه څه کول دا ویلې چې موږ کوم پرسان ته شکست ورکې اول ورځ په خبر نه و د کلی واډه ګټرو د داخل اسما ګرو صبح ګټرګی نه هغه چې صرف نتیجه خبر شو نو لہذا اگر دد خواہشات برخلاف ہو دد صوبائی ترجمان یو بیان دی ملاواسی ساتھ دی دا بل بیان دی نو لہذا مڑ نہ سرکاری مشینری استعمال کر کے دا نز مڑ وزران پر کمپین کی تلے دی نز مڑ مشیران تلے دی دا ہر صدا پارٹی کری دی بلکہ وہ اسلام مڑ دا بھی آئی مڑ سر مڑ پر حکومت کی زیادہ توف سے ہوئی پر ارنائی کی دا مڑ گٹھنے دی لاغه ځل مړ وزیر دې زیارتوار سم دا کمشنر را ولار سو سازش وکړې هغه انتخابات ملتوی کړ وز مړ انتخابات غواړو ملاواسي په ارنای کې انتخابات نه غواړي نو تاسو اندازه وکړئ نو مړ دې هر جواب ته ان شاء الله د ذمہوار په توګه باندې د حکومت په توګه باندې زمام ولست ذمہوار یو هم از بخلا پارٹی ان ذمہوار
د بلوچستان د وروستیو بلدیتي انتخاباتو په اړه مو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له صوبایي مشر عثمان کاکړ سره زما د همکار قاسم خان مندوخیل مرکه اورېدا و اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی ناراضي د هدایت الله په غږ د یو پخوانی سندره وو
سدا نگول ساگم نادی نرپگ نردنا دی ہارا
خود هدایت الله په غغله دې سندرې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو د انیس اجمل له خبرونو لنډي سورو
په پېښور های کورټ کې پرون د وفاق لخوا د جوړ کړل شوي کاري ډلې یا ټاسک فورس لخوا په وړاندې کړل شوي یو رپورټ کې ویل شوي دي چې په تېرو څو میاشتو کې خوشه اوسه به کسان د خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو حراستي مرکزونو ته منتقل کړل شوي دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي پر امریکا تور پورې کړی چې د امنیتي تړون د لاسلیک لپاره پر افغانستان فشارونه اچول پیل کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو تر وخته به په هغو سیمو کې امن ټینګ کړي چې پکې په اوس وخت کې ناکراری زیاتې دي. د شمالي وزیرستان په میرلي کې د یوې ټولنې اکشن کمیټې په مشرۍ د ځایي ولس لخوا د بجلۍ د لوډ شیډنګ او پولیټیکل انتظامیې پر ضد احتجاج نن په پنځمه ورځ هم دوام لري. د یادې ټولنې مشران وایي تر څو چې غوښتنې نه وي پوره شوې تر هغې به خپل احتجاج ته دوام ورکړي. په بلوچستان کې د تیر خالی پر ستر بلدیاتي انتخابات وروسته ځینې ګوندونه تور لګوي چې د 19 مئی د ټول ټاکنو غونډې په بلدیاتي انتخاباتو کې هم درغلي شوي دي، خو حکومتي ګوندونه بیا وایي د بلوچستان او پاکستان په تاریخ کې داسې پرامنه او شفاف انتخابات تر اوسه نه دي شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د کانګرس لغړو غوښتلي چې پر ایران د نوي بندیزونه نه لګوي ځکه چې د نړۍ طاقتور هیوادونه د دې هیواد د اټومي لانجې د دایمي حل لپاره هڅه کوي او دې هدف ته د رسیدو په لومړي ګام کې له تهران سره شوې موافقه عمل کوي. او په عراق کې پرون د شیاګانو په یو زیارت ځان وژونکي برید شوي چې پکې 11 تنه وژل شوي دي. رپورټونه وایي دا برید چې د بغداد په شمال ختیځي سیمه باکوبا کې د ابو ادریس په زیارت شوي پکې 19 تنه ژوبل شوي دي.
لن خبرونه مو د انیسا اجمل لم اوریدل. اوس د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی په اسلام آباد کې لغپلې خبريالې اورو.
جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي پنجاب او خیبر پښتونخوا کې صنعتي یونټونو او سی این جی سټیشنونو ته لا محدود وخت لپاره د ګیس بندولو فیصله فوري او اچانک ده. نو حکومت لا پکار ده چې په دې فیصلې نظر ثانی وکړي. ادارې وايي سوی نادرن ګیس انتظامیا د دې فیصلې دا وجه ښایي چې یخ موسم له کبله کورنی استعمال لپاره ګیس استعمال زیات شي او په داسې حال کې کورنی صارفینو ته د غوي ضرورت مطابق ګیس ورکول وړومبه ترجیح ده. ادارې مخکې لیکي ک اوس یو طرف زمونږ زیات صنعتونه او بشمیره کارخانو انحصار په قدرتي ګیس دی، نو بل طرف ته په لکونو ګاډي په سی این جی چلیږي چې ورسره د یو غټ شمېر خلکو روزګار تړلی شوی دی. ادارې وایي صنعتونو، کارخانو او سی این جی سټیشنونو دومره لوی مودې له بندېدل د ډېرو خلکو بیروزګارۍ ذریعه جوړیږي او د کمو خلکو لپاره چې د ګیس سفر هم اعلان شوی دی، نو د هغې یو غټ شمېر د لوږې خطر سره مخامخ کېدای شي. ادارې په اخره کې لیکي سی این جی سټیشنونو لپاره د ګیس د بندولو اعلان پسې داسې نظام پکار دی چې په هغې کې ناغوي او کورونه ګرمولو لپاره د نورو ذریعو په استعمال دې غور وکړی شي. کومه فیصله چې وشوه نو حکومت له د دې نقصاناتو چاچ اخیستل هم ضروري ده. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پاکستان کې هر کال ډایریا او نمونیا نه یو شمېر ماشومان 15 کاله عمر نه مخکې مرګ سره مخامخ شي او دغه رنګ په سوونو حامله زنانه هم د مرګ ښکار شي. ادارې وایي د ماشومانو او زنانو د مرګ شره کمول لپاره هر کال 2 ځلې مور او بچي هفتل منسل کیږي او په دې لړ کې حفاظتي ټیکې او ساسکي هم ورکړې کیږي، خو پاکستان کې د ماشومانو او زنانو صحت په حواله سمره هم کاروشي عملی صورتحال یې هم هغسي وي. ادارې په وینا پاکستان د ماشومانو د مرګونو په شمیر کې د نړۍ اتم ملک دی، نو د دې دا مطلب شو چې پاکستان په دې معامله کې پسمانده ملک دی. ادارې زیاتوي اوس خو د پولیو په کیسونو کې هم اضافه مخې ته راغلې ده او داسې ښکاري چې په دې ملک کې عام ولس علاج لپاره څه سهولت نشته او چې کم لږ شته نو هغې ته د لږو خلکو رسایی ده. ادارې په اخره کې لیکي د صحت د شعبې دا حال دی چې حکومت ډاکټرانو مسلې څه هغوی ته د ځان او مال تحفظ په فراهمۍ کې هم ناکامه شوی دی، او څنګه چې تحریک انصاف حکومت تعلیم او صحت په شعبو کې بدلون او بهتري راوستو کې پاتې راغلی دی، نو په دې د توجه ضرورت دی.
واشنگټن ټایمز رسپانې په خپل یو مقاله کې لیکلي چې د امریکا د دفاع وزارت د ګل پروس پاکستانی چارواکو ته خبرداري ورکړي چې یا خو د پاکستان د نیټو پر مخ تړلې لارې خلاصې کړي او یا به د هیواد امریکایي مرستې له لاسه ورکړي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د خبرداري پاکستانی چارواکو ته د هیواد دورې پر مهال ورکړو. د دفاع وزارت چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط خبریالانو ته ویل دي چې دا د چک هیګل اراده وه چې د امداد په برخه کې د مسلو مخه ونیسي.
دغه چارواکو خپل نمونه ځکه نه دي سرګند کړي چې دوی د پاکستانی او امریکایي پوځي چارواکو ترمنځ د شخصي غونډو په اړه د معلوماتو ورکولو حق نه لري. امریکا هر کال پاکستان ته تر یو ارب ډالرو زیاتې مرستې ورکوي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان امریکایي ځواکونه د وتلو په حال کې دي، دغه ځواکونه د پاکستان د ځمکنیو لارو خپل پوځي سامانونه خپل هیواد ته بیرته وړي. د هوا د لارې په نسبت د ځمکې له لارې سامان وړل دوی ته ارزان پرېوځي او یا د ګڼ شمېر شمالي هیوادونو له لارې هم دوی خپل سامانونه بیرته وړلی شي. ورځپاڼه لیکي په سفارتي اړیکو کې د عارضي اختلافاتو له وجې د پاکستان او افغانستان ترمنځ لارې تړل شوې دي. په عین حال کې امریکا چارواکي پر پاکستان د دې له وجې هم په غوسه دي چې پاکستان نه غواړي چې امریکا په د هیواد کې ترهګرې شبکې په نښه کړي. امریکا وایي چې دغه ترهګر د پاکستان لخوا په افغانستان کې پر امریکایي او اتحادي ځواکونو حمله کوي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د انتخاباتو د څیړونکو یوه ډله وایي د افغانستان د ولسمشرې انتخابات چې ټاکل شوی ده په راتلونکي اپریل میاشت کې بکیږي، د وړاندې نه د داندلې تورونه پې لګېدلي دي او داسې ښکاري چې د دې انتخاباتو دویمه مرحله به ډېره پیچلې وي. د دې انتخاباتو لومړۍ مرحله به په 4 اپریل کېږي او دویمه به د حتمي نتیجو د اعلان 2 اونۍ وروسته کېږي. ګارډین لیکي کېدای شي د انتخاباتو د دویم پړاو پاړه باسونه ولسمشر کرزی تنګ کړي. د ولسمشر کرزی بیان په دې وروستیو کې د دویم پړاو پاړه ویلي وو چې له دې نه دا جوتیږي چې امریکایان په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي. په 2009 کال کې د ولسمشرې تر انتخابات چې پکې ولسمشر کرزی په واک کې راوستل شو پرې په لویه کچه د داندلې تورونه لګېدلې دي. پر دغه نتیجو د افغان مشرانو دغې امریکایي ملاتړ کوونکو ترمنځ د شخړو له وجې د دوی ترمنځ اړیکې خرابې شوې او د دې تاوتریخوالي د ختمولو لپاره کالونه لګېدلې دي. د جمهوریت لپاره کار کوونکي امریکایي اداره نېشنل ډیموکراتیک انسټیټیوټ یوه ډله وایي چې راتلونکي انتخابات به د 2009 او 2010 کالونو پرتله شفاف وي، ځکه چې دوی په نوي قانوني چوکاټ کاټ کې مهم اصلاحات شامل کړی دي.
انیس اجمل واوریدونکو چې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کړې و.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15240 او په 15300 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو د ایټمی جګړې د مخنیوي نړیوال سازمان وایي د پاکستان او هند ترمنځ که دغه رقم یو جنگ کیږي نو کاتی یا لوګه برامنسته شي چې له وجې دواره به انسانان وژل کېدی شي او پترس کې انساني تهذیب له منځه وړل کېدی شي. خو دا سازمان وایي د جوهري جګړې د تاوانونو بشپړ اندازه لګول ممکن نه ده او دا چې په دغه لړ کې لا ډیرو څېړنو ته اړتیا ده. په دې اړه د برتانوي ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې رپورټ له عبدالحی کاکړه اورو.
د جوهري جګړې د مخنیوي نړیوال سازمان انټرنیشنل فیزیشنز فار دی پریونشن آف نیوکلیر وار اینڈ فیزیشنز فار سوشل پاسیبلیټی خپل څېړنه نن خبره کړې ده. هم دې سازمان د 2012 کال د اپریل په میاشت کې د دې څېړنې لومړی جایزه خبره کړې وه چې پکې ویل شوی وو چې اټومي جنگ تر یو عرب زیات خلک وژلی سي. خو سازمان نن ویلي چې د پاکستان او هند ترمنځ جوهري جنگ 2 ارب انسانان وژلی سي او زیاتوي چې جنگ کاختي رامنځته کولی سي او دارنګه د انساني تهذیب لمنځه وړلای سي. سازمان د خپل رپورټ په دومره برخه کې وایي دوی پر چین د پریوتونکو اثر سم اندازه نه ولګولې. د برتانی ډیلی ټلیګراف د رپورټ د لیکوال ایرینا هیلفند لخوا وایي په خپل رپورټ کې ځکه زیاته توجه د پاکستان او هند ترمنځ په ممکنه اټومي جنگ ور کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اوږد مهاله تاوتریخوالی شتون لري. رپورت زیاتوي د جوهري جنگ تابکاری ماده په لومړنیو 4 کلونو کې د چین د وریجو حاصلات 20 او په ورستیو 6 کلونو کې 10% کمولای سي. دا شان د رپورت په خبره د جوهري جنگ وروسته په لومړي کال کې د چین د غنمو پیداوار 25% کمیدلای سي او آن 10 کال وروسته به هم د 0.1% وي. رپورت پر مخ لري آن که د هیوادونو ترمنځ په محدود پیمانه هم جوهري جنگ وسی نو دا به فصلونه تباه کړي چې له وجې به د خوړو نړیوال بازار له بحران سره مخامخ سي. د ډیلی ټلیګراف په خبره رپورت وایي د جوهري جنگ دقیق یا د پوره اغیز اندازه لګول ناممکن ده. د رپورت لیکوال وایي په دې اړه نورو څېړنو ته ضرورت دی. دا شان دی وایي چې د جوهري هیوادونو تګلاره جوړونکي د جوهري جنگ لوجې د زیږیدونکو کاختې یا لوجې اندازه په پام کې نه نیسي.
د مشال خبريالان خبري ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو، د انګریزي ژبې پاکستاني ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون د سیاسي چارو د پوه ډاکټر رسول بخش رئیس مقاله خپره کړې ده. نوموړي لیکي، په یو هیواد کې جمهوریت هغه وخت وده کوي چې د ټولنې د یو عام وګړي لپاره مثبتې ګټې له ځان سره ولري. د دې لیکنې تفصیل د شاهین بونیری نه اورو.
ډاکټر رسول بخش رئیس لیکي، د ریاست او قام جوړول په هغه ټولنو کې دوه بنیادی موضوعات دي کوم چې د نورو طاقتونو کارونه پاتې شوي دي. د یو ښه ریاست جوړول په اصل کې د ریاست او ټولنې ترمنځ یو داسې رشته جوړول دي چې د یو بل مرسته کوي. دا د ټولو نه ګران کار دی، ځکه چې کوم خلک د واک خاوندان شي هغه د ولس فکر یا خو هډو کوي نه او یا یې ډېر لږ کوي. د ریاست او ټولنې د تړون په لړ کې پاکستان د ډیرو پیچلو ننګونو سره مخ دی، او د دې بنیادی وجه دا ده چې د ریاست په وړومبي دور کې جمهوریت ته وده ورنکړل شوه. په اصل کې پوز او د پوز مذهبي او ولسي اتحادیانو جمهوریت یو متنازع موضوع جوړ کړه، او د هیواد د ولسي حالاتو سره د دې په تعلق پوښتنه راوچته کړه. په لسیزو د وی کنټرول میډیا لاره د جمهوریت پر ضد یو طرفه جنگ شو، او دغه شان د پوز واک او د یو اسلامي ریاست د جوړولو تصور د جمهوری فکرونو سره په جګړه کې پاتې شو. ډاکټر رسول بخش رئیس لیکي، اگر چې دا اوس مونږ ډیر په پرم نه طریقه د یو جمهوری حکومت نه بل جمهوری حکومت ته ووړیدو، بیا هم د هیواد د جمهوری مزل په اړه دوه لوی د فکرمندې خبرې شته. یو، پولیس کې د پوز مقبولیت د ګلپ او پیو ټول نظر پوښتنې خای چې په لسو کې اته پاکستانیان په هیواد کې د پوز د اثر پلویان دي. دویمه خبره ډیره د فکر مندې ده، او هغه دا چې د برټش کونسل د یوې نظر پوښتنې په رڼا کې د اتل لسو کالو نه تر نه ویشتو کالو پورې پاکستانیانو کې یوازې 23% جمهوریت یو ښه نظام ګڼي. نور خطرناکه خبره دا ده چې 38% ځوانان پوځي واک غوره ګڼي، او 22% د شریعت مرسته کوي.
شاهین بنره وریدونکو، اوس راځي د نازی اقبال په غږ د دې دغه و سندره وورو.
جان جان سوڑ جل کے کلیاری کو، ہے جان جان سوڑ
د نایز اقبال سندره مور د اوریدونکو اوس راځي یو بل رپورټ ته. په خبر سره نږدې د داودزای یونین کونسل په آګره کې لیکي د ماشومانو جنکو په یوازینی سکول کې خزینه استادانې کار کولو ته زړه نه ښه کوي. په پیښور کې د جنکو تعلیم د حکومتي ادارې مشروایي چې استادانې یاد سکول ته د طالب وسلوالو له ویرې نه ورځي. په دغه اړه نور د سیمینار د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورټ کې
د پیښور د طالبی څنګ د لاندې راتلونکي د جنکو سرکاري پرایمري سکول آګرا یونین کونسل داودزای چې په کال 1990 کې جوړ شوی او په کال 1995 کې ورته استاد را لېږل شوی و، خو بیا لس ورځې پس هغه استاد د دې سکول نه بل سکول ته بدل شو. په تیرو 13 کلونو کې دې سکول ته درې واره استادان را لېږل شوی چې هر استاد د یوې میاشتې نه زیات سبق ونه خایلو او نورو سکولونو ته لاړې. د دې کلي ماشومان جنکی وای چې هغوی سکول ته روزانه راځي خو استاد نه وي، نو بیا کورونو ته لاړې.
جی ہاں، منگا اسکول تراش استادان نہیں بے اخبل لو بکا سے ناراض دیر وقت پس نہ ناراض دیوالو نے مراند کی کران پکی والا اڑ دیا چتو نہ راولی دل دیا بوٹی پکی پیار دے کی والا اڑ دی جنگل تین جوڑ شوی دی
یو بلا ماشوم فائزہ وای چہری پدی اسکول کی کلا استاد نہ دلی دلی او دو اسکول حالت یہ دیر خراب تے
امن گادل تالو بکا دو دیر مو دی دل تا جنہ پانزو جنہ کاش پیتو جنہ کا دل ترازی امنگالو بکاو بیر تاسو مس نروس دل ته بجلیم نشته چې زو بم پکې نشته.
بیا مو دې سکول د چوکیدار فاروق خان سره خبرې وکړې.
لستو ورځو لرشی بیا غیب شي به چې زداغي تاسو کوم نو وي داغي ترانسفر شوې دي به چې زه بیا دغه کوم نو بیا مالو مصر کی سوروز د پاره هغه بیا زمانه خو چې بیا لکه دفتر کې بنیادی خبرو کوم ناغي ماتو چې رستا سکول لري دي او ستا سکول کېلته دا پرابلم دی چې حالات خنه دی او دا دی وغه دی لکه دانی باندې کنه.
نو حکومتي چارواکي د دې سکول ماشومان لپاره استادانه ولې نه رالیږي؟ د زنانه استادانو د تعلیمي محکمه پیښور زنانه مشره سمیا احمد وای
د سکول نه هو ټیچر هغه څنګه بدل شوی دی 2014 کې نه او دا د طالبانایزیشن دی نه دی وجه نه دلته څو ټیچر پاتې کیږي نه ایریا لږه هو نه دا ډیسپیوټډ ونه دا نه تر چې کوم ټیچر وا ټیچر ونه هغه به چې کله به پکې لاس ما شو باندې دا کله پینځل نه او دا یار دې لاس به وې زم نه شم پلی او ما شو باندې ومه شو پلی
او د دې پوه نه چې هغه به کوشش کوي چې ګینې کومه استاد د دغه سکول سره نږدې تعلیم یافته جنکونه مقرر کړي نو دا به د ماشومان په ګټه وي.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیزه خپرونه
تاندې هیلې
دلته خوشاله مې خپه مې خپل وطن پسې ته خوشاله بدي چې سکول مو سبب
چې موږ بالي اور درو دي موږ جوړ بیرته دی لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناشته يم ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې دي سیاست لا دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلې
اردن کو د اسلام آباد په نمل پوهنتون کې په سکالرشپ ورغلی افغان طالب علمان وایي چې په هاسټل کې د ځای نشتوالي له وجې بیرون د کرایې په ځایونو کې ژوند کوي چې له وجې د دوی په خبره پر زده کړو د دوی پر زده کړو بد اغېز پرېوځي. په دې اړه تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال راکوي.
اسلام آباد نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز یا نمل پوہنتون کے افغان طالب علمانو تا ہاسٹل کے زین ترلاسہ کے دول وجہ طالب علمانو درسنا متاثر کی گی. نمل پوہنتون کے پسکالرشپ افغان طالب علم احسان محمودی مشال ریڈیو تو اویل چہ ہاسٹل کے زین ملاو دول وجہ ددوی زیاتر وقت پتگ را تک ضائع کی گی او دا ہاسٹل نہ باہر جون کول پ وجہ د مالی مشکلات سر مخ کی گی.
یوازنی غٹ استونز چہ د ہاسٹل نشتوال ایریا لکانو تا ہاسٹل تا اپلائی نشی کولای دلتا شرائط ډیر سختی کال تا اپلائی کو غیا ہاسٹل تا چلور واسطے براگور دزن والکان پانتون اسلام آباد کی دیا واسطل چیری بیا پا راول پنڈی کی دی دا دے خیمت دی واجے او یا دے امنیت دے نشتواری دی واجے چدل تم مونگ سیکیور نہیں ہو یا دا سیما سیکیور نہ دستا سو نو اصل اسلام آباد کی مونگ تچوک نہ رکھا بھی دلتا او نہ چوک رکھا کبھی چا اصل باندھ کور ور کی
دن مل پہ ہنتن طالب علمان و چارو مسول یا ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئر تاج محمد وینا دا چد دواڑو ملکن ترمین زا د معاہدے پ وقت دا خبر پڈا گکڑی شی ہوا چ افغان طالب علمان تا مونگ پہ
we do not have the sufficient accommodation or at the time of joining
منگ سرا په هاسټلو کې ځای نشته او بل دا چې یونیورسټي افغان طالب علمانو ته د ځای ورکولو پابند هم نه ده، ځکه چې د مایده په وخت دا خبره منگ پاکه کړی و. خو بیا هم چې منگ سرا څومره گنجائش وي نو منگ کوشش کوو چې افغان طالب علمانو ته ځای ورکړو. منگ وایو چې دوی زمونږ میلمانه دي او منگ په دوی فخر کوو. دلته د پاکستانی طالب علمانو لپاره هم ځای نشته.
اسلام آباد کے افغان سفارت فرهنگی چارو او افغان ماسلینو مسول نقیب اللہ اویل چې پاکستان کې افغان طالب علمان ستونزې لري او د هاستل د مسلې حل کول لپاره هغوی خپل کوششونه کړې دي.
خپل ورغلم له د ډایرکټر سره مې دا خبرې وکړې. بیا ډایرکټر ماته وویل چې کوم مسلین چې دلته راځي موږ خپل تنه افغانان داسې نور خپل پاکستانی دي، خپل د پاکستان مسلین دي چې له لرو ځایونه راغلي دي یا نور خارجي مسلین دي، گنجائش دی لیلی دومره نه لرو. هغه څومره کسان چې موږ دلته جذبو یا یو کال یا دوه کال تیر شي هغه دلته جذبو، هغه نورو ته په مقابل کې پیسې ورکوو.
د پام وړ ده چې د پاکستان حکومت د شمیرې تر مخه د 2000 نه زیات افغان طالب علمان د وزیر اعظم سکالرشپ منصوبې نه ګټه ترلاسه کوي او په تیرو دریو لسیزو کې د 150 نه زیات افغان طالب علمانو پاکستان کې اعلی تعلیم حاصل کړی دی.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلیم په خو ګورې نو ته وې دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار سه په خپل غری
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات څه دي؟ سندري ویونکي دي او موسیقاران دي، ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا اولدی سره تړلې نور موضوعات او خوږی سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو د پاکستان په ستر صنعتي او کاروباري ښار کراچۍ کې چې لسګونه لکه پښتانه پکې اوسیږي، پښتنو هنرمندانو هم پکې ډیری او د موسیقۍ د زده کړې مرکزونه جوړ کړي دي. په یاد ښار کې د مشال ریډیو خبریال د پښتنو هنرمندانو یوې ډیری ته ورغلې، له دوی سره خبرې کړې دي او موږ ته دا رپورت را لېږلې دی.
د کراچۍ د پښتنو تر ټولو پخوانی او ګڼمېشتې سیمې کې ماړی وې چنډې ته د اورګاډو د تیرې شوې پټلۍ غاړې ته ګڼ شمېر دیرې شتون لري. د اورګاډي د پټلۍ څخه څو پټه جوړو او زړو دې دیرو کې زیاتره پښتانه هنرمندان ژوند تیروي او دا دیرې د خپلو کسبي مرکزونو په څیر کاروي. سپینګری تبله نواز ملنګ استاد د تیرو و دېرشتو کلونو راهسې د پټلۍ دې غاړې ته د موسیقۍ دکانګې یا د دوی په اصطلاح دیره لري. د هغه سره په دې ځای کې د موسیقۍ د نورو الوغ غونکي هنرمندان هم دي.
دا پټلې علاقه چې کوم ده، دا سن 1977-78 نو په هغه دور کې دا علاقه ته به کډه وي. دلته کې کرسټن برادری مونږ سره د پټلې هغه د ټریننګ ورکو دونه نو بیگانا پرونا بلش په منګه ځبات تلړو التم پروګرام کو وزو زمون دا پښتانه په دې رباب باندې په ټپی چربه باندې من خلک دي، غزل روبه باندې پوهه خلک دي.
ملنګ استاد وای د اورګاډي د پټلۍ دا غاړه نه یوازې د کراچۍ بلکې د سند په ټولو صوبه کې د پښتنو سازیانو د مرکز په توګه نوم لري او په خادیو او ودونو کې پښتانه د ډولکی، باجې، سورنا، تبلې، رباب او سیتار د هنرمندانو سره د اړیکو لپاره د پټلۍ په غاړه آبادو دې ځایونو ته ورځي. د سواد د مټي د سیمې زلمی سندرغاړ سلمان گلزار د یو بل هنرمند رخصار استاد سره په دیره کې استوګنده. هغه وای د سندرو ویلو ترڅنګ هارمونیم او رباب غګول هم ورته زده دي. د نوموړي په خبره د دوی دې دیرو ته یو شمېر ځوانان د موسیقۍ د بیلابیلو الو د زده کړې لپاره هم ورزي.
زما په خپل باندې 15 شاګردان دي، هغه څوک رباب زده کوي، څوک هارمونیم زده کوي. دا خو یو سمندر دی، هغه سره ترسيږي نه. موسیقۍ ډېر ګران کار دی او وطن کې موږ د روزګار
سلمان گلزار وای د کراچۍ ترڅنګ د سین صوبې په نورو ضلعو کې لډېرې مودې راهسې پښتانه د پښتو موسیقۍ سره مینه لري او په شوق سره یې اوري. په یادو دیرو کې میشت هنرمندان وای دوی له خپل روزګار څخه خوشاله دي او هغه ځکه چې په دې کسب کې له یوې خوا د دوی د موسیقۍ سره د مینې تنده ماتېږي او له بلې خوا د دې روزګار په مټ دوی د خپلو کورنیو لپاره دوه وخته ډوډۍ برابر روی.
مشال ریڈیو پراونی پردی زی پای تارسی دی.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
اشنا ولی خپا ناستی؟
یارا نن پا کار کیوم دا مشال ریڈیو پراونی را نتیره شو.
نو دی که دا خپا کی دو سه خبره دا وسی واوره کنه.
عجبه خبره که سڑیا وسی سنگ واورم دا پراونی ما خود تیر شو کنه.
وسا دا سڑیا انترنت خو لری کنه.
بالکل.
ها چی انٹرنیٹ لری نو ولیکت مشال ریڈیو .com دا د مشال ریڈیو د وی پانی پتا دا دلته نه आवाज نننه یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال ریڈیو شروع شوی دا له هغه ورځ نه تر نن ورځ د هر ورځ خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای
او د مشال ریڈیو په وی پانه کې کول شي نور تفسیری مووري خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال ریڈیو خبرونه ووري.
او ورشه
اوریدونکو د مشال ریڈیو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای شیبو ترغلی او د بریالی سمدی په غلدې سندرې تاسو خوند واخلې او ترغی ورسته د مشال ریڈیو خبرونه دوام لري.
مشال ریڈیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پوکم 11 بجې
حجرا
په یوه نیمه بجې
ستونزه او سرکار
په پاو باندې 2 بجې
د کرخه په غاړه
په 2:30 بجې
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجې
شال او شملا
په پوکم 4 بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په 4:30 بجې